اسلامي امياس حقوق.
السلام علیکم ماته بجې شوې له ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خرغلاز امید زهیر مالیم په پال کلن خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپאי ټولنې د سازولې له شارلز دافیر ارنود پاول سره لیدلې. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت شنبه مازیګر خبره کړې لیکل شوې چې په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي. متقی همداراز ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد دننه یا بهر د نورو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د اروپאי ټولنې د سازولې او شارلز دافیر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په اعلامیه کې د ښاغلي پاول په لیکل شوی چې پاکستان روپیه ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره درغند تعامل لري افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. د شپږیزې د کرکټ پاتم پړاو کې نن باندې امیر له هندوکاش او بوس له سپینغر سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې کې راغلي چې باندې امیر خاماران به ماسپخین له هندوکاش تور سره مخ شي، خو په سهارنۍ لوب کې د شپږیزې دوه مخکښ ټیمونه چې تر اوسه په دریو لوبو کې هیڅ لوب نه دی بایللی بوس او سپینغر سره مخ کیږي. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون هم لوب وګټل چې پکې زوان لوبغاړي توپ وهونکي حسن اساخیل شپږویا منډه وکړه او د لوبې غواره لوبغاړي شو. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوریزو سیالیو سوداګري زیږده چې اته ټیمونه پکې لوبېږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په درویشتمه د بيزو تڼاکي ناروغي یو نړیوال بیړنې حالت اعلان کړ. په دې سره خای د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پام او پانګونه راجلب شي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټیډروس اډانوم ګیبریوسس په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل:
ما پریکړه کړې چې د بيزو تڼاک یا مونکي پوکس خبرېدل په نړیواله کچه د اندېښنې وړ فوق العاده روغتیايي وضعیت دی.
د بيزو تڼاکې ناروغي چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې خلک پرې اخته کیږي، د مې میاشتې راهیسې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خبره شوې او د اویاو څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي. دا ناروغي په ندرت سره وژونکې ده. نخې نښانې یې تبه، سردرد او لړزه ده، او بیا په پوستکي د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژمي. او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو ویش کسان پرون د جولای په درویشتمه په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالۍ سره مخ ده د سیلابونو په پایله کې وشل شوې دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او درود د بال سندونو د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزی ښار استنبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د سبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 55 کسان ژغورل چې په ناڅاپه سیلابونو کې اوبه وړي او فلک تر لږه شپږ کسان لا هم لا درک دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په افغانستان کې د سیلابونو دوام او د خلکو زیانونه،
4.5 کیلومتر سرک روان شوی، 450 جریب زمکه او شپږ ملیونه ولیدي.
د ماین پاکۍ له کابله د بودیجې کمښت او لدی عمل راپور تر شوی اندېښنې.
The issue of landmines and unexploded.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یې ډېره لویه ستونزه ده.
او روسي سره د غلو دانو د صادراتو له موافقه د سلیر وی ساتل تیر دو وړاندې په اوکراین د روسي تازه بریدونه
اوکراین باندې ډیره راکټي بریدونه شوې. بعد مرغ زمونږ لپاره د عادي خبره ده. کڅام د افغانستان ډیر سیمه وچکالی زپلی خود
ډیر مننه چې را سره سي د تخنیکی ستونزو له امله زما بخنه ومني. د خبرونه لمړی موضوع ته براو غرزم په 1300 ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو زپلي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سخت بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم د پرونیو سیلابونو له امله دوه ماشومان مړ شوي دي. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو هم د سیلابونو دراوتو راپورونه ورکړل شوي دي. سفیولا ستانګزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
کڅام د افغانستان ډیر سیمه وچکالی زپلی، خو د نورستان، خوست، میدان وردګ، پنچیر او لوګر په ګډون یو شمېر ولایتونو کې 1300 ورځې تر سخت ورښتونو وروسته سیلابونه راغلي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سخت بارانو او وروستیو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل:
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریه جاتو کې باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي. ځینې قریه جاتو مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سرک روان شوی، 450 جریب زمکه او شپږ ملیونه وړې دي. 3000 میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
د نورستان د واما ولسوالۍ د ارچینو په سیمه کې هم سخت سیلابونه راغلي. په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نه یوازې د سیلابونو بلکې د سختو او بې وخته واورو د اورښت هم شاهده وه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم سیلابونو د دې سیمې اوسیدونکو ته د سر او مال تاوان اړولی او د راپورونو له مخې د پرونیو سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي حکمت الله کاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو امکان زیات شته، دوار مشمان لا بدرک شوی دی چلور شپنجوش کم تکی گی خوطو سیمی خلق همدارنگا دی ولسوالی مقام ولایت مقام کم آگا غیر لگلی دی آغام هم بریالی ندی شوی خود آغا صحیح که دی سلبون اینکان زیاد تا شاید آغا طلبات پورت شی.
دی طالبانو دی حکومت لطبی پی خسر دی مبارزی وزارت بیاوایی چی پا ورستوی سلبونو که چا تا زانی زیان نده رسیدله خو گرن مالی توانون خلکو تاره ولی. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی تیر ماخام ازادی راډیو ته وویل
تیر ورځ او نن چې کوم سیلابونه راغلي دي په پنشیر او میدان وردګ لوګر پکتیا نورستان کې دي، چې زموږ د معلوماتو مطابق تر اوسه پورې الحمدلله جانی تلفات نه لرو. البته په دې ولایتونو کې څه ډېر زراعتي ځمکې همداسې مختلف فصلونه د سیلابونو خراب کړي دي، چې زموږ د مربوطه ریاستونو نن هم څه سیمو ته رسیدګي کړې خلکو سره یې کومکونه کړي دي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت همدارنګه په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو اورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. کارپوهان ټینګار لري چې د سیلابونو له امله د تلفاتو د کمولو لپاره باید په هغو سیمو کې چې معمولا سیلابونه راوځي کورونه جوړ نشي او د اوبو لارې پریښودل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راسمال چې تمو افغانستان باید تر 2023 کال پورې له ماينونو پاک شي، خو ښکاري چې دغه موخه تر لاسه نشي. تازه په افغانستان کې د ماين پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشټوالي بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې صبر خې په ماينونو په خلیو هر ورځ د خلکو ژوند ګواخي. تر ډیره په افغانستان کې د ماينونو یا په هغه د ماينونو چې تر ځمکې لاندې ښخ شوي او د تیر جګړو له امله پاتې قربانیاني شوماندی جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ماين پاکۍ اړوندې ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه له لاسه ورکړی او مجبور شوی یو سل شل کارکونکو ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشټوالی دی او هیواد لپاره چې څلوېخ کاله جګړه تیر کړي او په ماينو پوخله خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماينونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماين پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلنت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یې ډیره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر سلو پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سکال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه. 15
کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. او کله نه وم او له ماینونو سره بلد نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهار د سره صلیب روغتون ته راغلی چې خپلې مصنوعي پښې بدلې کړي.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کنارزادې ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي. نن اته کال مخکې
د تیر کال په اگست کې د طالبانو په واکمنیدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. بې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اگست یې له افغانستان سره ټول ټال $20 میلیونه بشري مرسته کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي په اوسني وضعیت کې له ایران سره د هلمند سیند د اوبو په اړه د شاهي نظام پر مهال شوی هوکړه لیک عملي کول سخت کار دی. د دې وزارت سرپرست په افغانستان کې وچکالۍ ته په اشاره سره وایي له ایران سره د اوبو د ویش په برخه کې باید نوي اصول تر لاس لاندې ونیول شي. عبداللطیف منصور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی له ایران سره شوی توافق ته ژمن دي، خو په نیمروز او هلمند کې د وچکالۍ له امله د دې ولایتونو خلک لومړیتوب ورته لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت د هلمند په اوبو د شوي توافق عملي کول په اوسنیو وختونو کې ستونزمن بولي. د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې په نیمروز او هلمند کې کاروانګر د خپلو ځمکو لپاره اوبه نه لري، یو شمېر حیوانات د اوبو د کمۍ له امله مړه شوي او ان خلک د څښاک لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله د هلمند له اوبو د ایران ګټه ستونزمنه ده. ښاغلی منصور له ایراني چارواکو سره د طالبانو د وروستیو مذاکرات په اړه وویل له دوی سره د حقابه د نوې وصول په اړه خبرې شوې.
نو موږ له یو سره داناست په دې اساس و چې راځي د دغه کخرازي اتکینو کومرس کې څه کومه موافقه شوی دا او روح تیغې مایده ده البته موږ ټیشنونو جوړ کوو ماشینالات ولګو ستاسو سمرو بودرځي هغه به معلوم شي کنه د تلیا هغه به معلومي کی نو دې ته وساتو موږ آماده کړی دي حتی په تیر نظام کې چې ټول دنیا یې تر څنګ ولاړه واغ دې ته نو سو آماده اوس موږ سر دې ته آماده سوي دي چې موږ کومرس کې دغه باید ولګو ماشینالات ولګو چې هم حقابه معلومه کې او جنجالونه مرکزې تاکشیم نه چې تو درې شاخر سکری چا څو وکړو چا څو وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې مودي وړاندې د جمهوری نظام پر مهال د اوبو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل ایراني چارواکو سره د هلمند سیند اوبو سره هر ډول نوې خبرې غیر قانوني د نه منلو ملي خیانت بللې وي. ښاغلی تکل په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی وو زما د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به ایراني چارواکو سره په کابل کې ناسته ترسره شي چې طالبان ورسره منلې هم ده. لومړی خو باید ووایم چې دا ناسته هم د تیرو ناستو په څیر د ایران له طرفه یو نمایشي ناسته ده چې د معاهدې د تطبیق لپاره نه بلکې د نقص لپاره د اسنادو پریښودل دي. خو طالبانو په زلونو ویلي له ایران سره د هلمند په سیند د پخوانۍ توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې مودي وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي وو هڅه کوي چې له طالبانو سره د اوبو د ویش په اړه یوې نوې هوکړې ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس ولادی میرزلینسکی وای ل روسي سره د غلې دانې د صادراتو ل موافقه سلیر وسات هم نو تیر شوې چې روسیې پروند د اوډیسې پر بندر راکټي بریدو کړ. روسیا او اوکراین د جولای په 22مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیځو چارواکو بیا او ترخوای ملګرو ملتونو د روسیې دا برید غندل لري. سفیر لا ستانګزی په دې اړه راپور لري.
روسیه په اوکراین کې د اوډیسې پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباری کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنگ کې کېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اوډیسې په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي، خو له سلیروشت ساعتونو په کومه موده کې هغه یعنی روسانو د غلو دانو زیرما او د اوډیسی بندر په نخه کړ. ولودیمیر زیلنسکی دا هم ویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیا څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 20 میلیونه ټنه غالي دانې صادر شي، او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ورآخوا د طالبانو حکومت له ایران څخه 350,000 ټنه نفتي مواد واردوي. د طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته یې د شنبې په ورځ د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د نفتي موادو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. د طالبانو د حکومت د والی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دې نفتي موادو د رالیږدولو بهیر به په څو لنډو ورځو کې پیل شي. د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نفتي موادو د کمیټې د راپور په اساس په افغانستان کې اوس مهال 1 لیټر پټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل په شاوخوا 140 افغانۍ پلورل کیږي. سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیر بیا ډیزل با په افغاني مارکیټونو کې دم ګړې چې کم دی او په واردېدو سره به یې بیې تر یو اندازې راټیټې هم شي. د دې خونی د نفتي موادو او د ګازو د کمیټې له مشر نجیب الله عمرخیل سره صفی الله استالکزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له ایران څخه د تیلو واردات به څومره ګټور تمام شي او په بازار به یې اغیز څه وي.
اڅه د پخا موږ د بازار تجارت کې د دوی سره د دوی کمیسون چې دوی یو ځتلی وو د دوی سره موږ جلسره لږه پښنه د ممدا او چې موږ د پخا د ایران د طرف او د ترکمنستان او قزاق طرف د دوه طرف ته زموږ تیل راتلل. په اخره کې دوی د ایران سره په بندر کې مشکلات جوړ کړي وو د تیلو په کیفیت باندې مسایل لرل. نو پښنه د ممدا چې د ایران ډیزل راشي نو زموږ په مارکیټونو کې به دوه طرف تیل راځي به په کنټرول شي.
دغه نفتي مواد چې راځي فکر کوي دا تصفیه شوی دی یا تصفیه ته ضرورت لري په څه شکل به راځي؟ دغه د تاسو معلومات سري
ایران مچکم تیل مونږ ته راځي د خاص ډول کې دوی دا د کیفیت نه دی ولې کیفیت یې نسبته ترکمنستان کې له تنک چیت دی. ان فکر وکړه چې په څنګه په حساب دا هغه سکالت دا څو شنو ډیر څه پورې د دې
خغل عمر خیل اوس وخت د کابل په بازارو کې د تیلو بیا څنګه ده؟
تیر هفته په نسبت د ډیزل بیا 10 افغانۍ راټیټ شوې ده. 100 افغانۍ وي او نن به 100 افغانۍ باندې نرخونه وځي. د دې هم راځي چې 100 افغانۍ برخه راځي. پټرول افغان د 2 نوي او د 2 افغانۍ څخه سترې ده. دا پټرول دی او د افغانستان پټرول چې دی هغه په 2 نوي افغانۍ خرڅیږي او ایراني پټرول چې دی هغه په 9 افغانۍ خرڅیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیا تیل پلورونکي او ترخوای موټر چلونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو بیو پورته شوي او ترخوای د هغه څونځه ده چې نه یوازې دوی لپاره یې تګ راتګ ستونزمن کړی بلکې د دوی په کاروبار باندې هم اغیز کړی دی. د کابل یو شمیر موټر چلونکو موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې د تیلو د بیو لوړوالي شکایت اتکړه وو ویلی و چې د طالبانو پر اتک سره د تیلو د بیو د لوړوالي لامل د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی. دا په داسې حال کې چې په نړۍ کې بیا د بل هر وخت په پرتله د تیلو بیې راټی ټی شوې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلې. یو له دې سیمو چې سیلابونه پی راغلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیان اړولی د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي وروستي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او اوس وخت دی چې باید لاسنیوی وشي. دوی زیاتوي چې د ځاځي میدان دوه ماشومان هم سیلابونو وړي او تر اوسه یې جسدونه نه دي موندل شوي. دوی کله یوې خوا د جسدونو د موندلو په برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه کوي او تر خواهی له چارواکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی سره مرستې وکړي او لاسنیوی وشي. خو ځایي چارواکي بیا د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ له اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو د راوتو پر مهال د خپلو کورنۍ غړو ته متوجه اوسي تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یوه اندازه کرنیز ځمکې یې له منځه وړي او یو شمېر کورنۍ څاروي تلف کړي دي. د جولای په 23مه د ځاځي میدان اوسیدونکي احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوسم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوه ماشومان لا بدرک شوي دي. څلور پنځوش کې امټکې کې هوتو سیمې خلق همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحه کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه صحه کې ځنی زیانه بغیر مالی زیانونه خلکو ته وخت دي او اوس هم د ورخت اټکل بهي زیات دی. دغه صحه کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید د ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بیداره کړي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده، خو دا کار صاحب د خفارې د خو بد کار نه ورکه چې موږ سره لوړ چرواکو نه حکومت کوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده، خو تر اوسه ورسره ځډول مرسته نه ده شوی.
مونږ ډیر سیلابونه وشول، ډیر غیر زیان ته ورسولو. مونږ ته دوا مشمون وړي دي، په حساب دي راکړي. موږ سفر نه کوم کاری نه ده شوی. مونږ به ولایت نه موته هم کاری وشي.
بلدوري ته د خوست چارواکي په دې ورستوي کې د بارانونو او سیلابونو له عمله خلکو ته وخت ځاني او مالی زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبو وړي چې تر اوسه یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسپموي. هغه که اوس رسیدلی ورته مرستې او یا وروسته ورته رسیږي، په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونه ورده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په سنگلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان میاشتې روزګان کې یو روغتیایی مرکز پرانسته. د دې ټولنې مسؤلان وایي دا روغتیایی مرکز په سیمه کې د شاوخوا سبان د شپږ زره کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخلي ناروغانو ترڅنګ به پکې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي. په دې روغتون کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او وقایې دیارلس ډوله واکسین هم شته. تخوا د روزګان اوسیدونکي وایي د افغانستان میاشتې له دې اقدامه خوښ دي.
د افغان سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري دغه روغتیایي مرکز د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کښې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل سو. د یاد مرکز د پرانیست لپاره د افغانستان د سری میاشتې خیریه ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي او د سویلي زون د همغږۍ رئیس اختر محمد خادم هم اروزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال وویل چې پلان لري یاد کلینیک چې اوسمهال یو فرعي سنټر دی له دې وروسته یې په بی ایچ سي هم واړوي، یعنې ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شیان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودیجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي، موږ یا د سرې میاشتې د حسابه سه او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي، په هغه کې انشاءالله مشکل نشته چې کوم شي ته یې ضرورت وو هغه به په صحیح چارو کې موږ سره ډونرانو در اوسه خبره نه ده کړې چې څونه دوا موږ ځینې غواړو نو هغو نه دوا راکوي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستې لپاره اروزګان ته راغلی وو ویې ویلې چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو تر څنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بېلابېلو ناروغیو لپاره به دیارلس ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر دی معاینات کوي صحیح ده، یو اوپیډي ده قابله پکې ده چې قابلې ټول خدمات کېږي، مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه او ډلیوري درې واړه کېږي پکې، دا کېږي ډریسنګ پاسمان پکې کېږي، یو مریض زخمي راځي ټپي راځي پاسمان کېږي، واکسینو بخش مکمل کېږي، هر دیارلس رقم واکسین چې دي هغه ټول دلته مکمل تطبیق کېږي، تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا هغه ناروغان چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې وه د افغان سری میاشتې له دغه اقدامه هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به اروزګانیان له هغه ستونزو خلاص سي کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګرېوان وه. دوی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم ورته لوړ سي.
ډېر خلک خوشحاله دي چې زر دا درازه خلاص سي او موږ ورسو، انشاءالله خوشحاله دي چې زه خو پرېږدم داسې موږ په مسجد کې چې خلک خبر وه یو څه څه ورغلي وه په بل کې ولنو په دې کې بېخي ته غېږي تلته ورځو
دا ډېر ګټه من تمه مې درو دا روزګانیان د پاره شي باید مرم دا شي خلک کومک سره کړي او سره دغه وکړي من دا د شپه نور د غو کلین کو باندې راشو دا لیرم دي دا د شپه په سایکم دي.
دا یادونه ورد چې د یاد روختون لپاره د سری میاشت خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړ شوی و چې سش کال دغه اداره وتونه دي چې د خلکو لپاره پکې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې خبرونه دویمه نیمایي د زده کوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده، په ځانګړي ډول د نجونو لپاره هغه چې اوسمهال پرې د طالبانو لخوا ښوونځي بند دي البته له شپږم ټولګي پورته، نو دا خبرونه اورېدل هم له یاده مه باسئ، خو اوس ستاسې بېلابېل پیغامونه هم را رسېدلي دي، هم بېلابېل موضوعاتو ته پکې اشاره شوې، له دې پیغامونو سو یې اورو.
مطلع زیارمل یم له پکتیا ولایت لج منګل ولسوالۍ تشنک سیم څخه دغه پیغام پرېږدم. تیرو سختو سیلابونو پکتیا بالخصوص لج منګل ولسوالۍ کې خلکو ته سخت درنې مالی زیانونه اړولې دي، د دې زیانونو په نتیجه کې خلکو څاروي له منځه تللي دي او څاروي ته زیان رسولی، همداشان کورونو ته زیان رسولی ده او ورسره زراعتي ځمکې کومې چې حاصل ورکولو ته نږدې وي هغه یې له منځه وړې دي او ټول میوه لرونکي باغونه یې له منځه وړې دي. د څښاک اوبو په برخه کې خلک له ستونزو سره مخامخ شوی دي او کاریزونه له منځه وړې دي، ساګانې چې هلته شتون درلود هغه هم سیلابونو له منځه وړې دي او ویجاړ کړې دي. نو په دې برخه کې موږ له نړیوالو ټولنو بشري ټولنو همدارنګه له مرستندوی خیریه بنسټونو هیله کوو تر څو له دې ولسوالۍ اوسیدونکو سره عاجلې او لومړنۍ مرستې وکړي تر څو خپل مشکلات چې ورسره هغه مشکلات چې دې ولسوالۍ اوسیدونکي ورسره مخ دي پرې حل کړي او د ژوند چاره پرې وکړي. مننه.
زه لال جان خنگیوان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک غلجی ولسوالۍ کری غوږیزا کلی خنگینه. زمنګا په وطن کې سخت سیلابونه راغلي دي، زمکې پټي جوار غنم هر څه یې وړي دي. موږ تاسو لړپوړو چارواکو نه هیله کوو چې موږ سره کومکونه وکړي هغه وکړي. وسلام.
زه د کندی ولایت کجران د ولسوالۍ د بلدشت کلی سمیالی کې در سره نیولې، د زموږ وطن چې دی وچ دی ډیر شانګران، موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته توجه وکړي.
سلامونه می قبول کړی زه رحمدین سنسوري د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ازادي راډیو ته مې دا پیغام دی چې څو هفتې راهیسې کېږي چې زلزلې ټکانونه په همدغه ولسوالۍ کې اورېدل کېږي. هغه مرسته چې د خبرې خریه بنسټونو او د خارجیانو لخوا شوې ده همدغه مرسته مستحقو کورنۍ ته نه ده رسېدلې، بلکې هغو کورنۍ ته چې کومه دوستانه او نږدې اړیکه لري هغې ته توضیح شوې ده. نو په کلکه سره د اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوم چې د دې مخه ونیسي او مستحقو کورنۍ ته توضیح کړی شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
ستاسو له پیغامونو چې موږ ته رسیدلی وو د واتس اپ شمیره به بیا هم یو ځل اعلان کوم. 00 420 11 24 201. په دې شمیره کولای شئ خپل پیغامونه ازادي رادیو سره ثبت کړئ. موږ باید ته د ورځې په فایل کې زموږ خبرونه د پال سره سم د ورځې تر اخره چې زموږ خبرونه دوام لري تاسو ته خبرو کوتر خوای کولای شئ. نور مهمه پیښه چې تاسو فکر کوئ په خبري پوخه خرسي موږ ته راستولای شئ. وخت په کابل کې 8:13 کې دونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکی واوري. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایي ټولنې د استازولۍ له شارز دافیر ارنود پاول سره لیدلی. یو اعلامیه چې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت لخوا پرون شنبه مازیګر ناوخته خبره شوه په کې لیکل شوی، په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي. د اروپایي ټولنې استازولۍ یو شارز دافیر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه لا څه نه دی ویلي، خو د طالبانو په اعلامیه کې لیکل شوی چې اروپایي ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل لپاره افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. د طالبانو حکومت له ایران څخه د 3.5 لک ټنو تیلو د واردولو تړون لاسلیک کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیر بیا ډیزل په افغان مارکیټونو کې دم ګړی کم دی او په واردېدو سره به تر یوې اندازې راټیټی شي. د شپګیزی د کرکټ په اتم پړاو کې نن باندې امیر له هندوکش او بوست له سپین غر سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې راغلی چې باندې امیر خاماران به ماسپخین له هندوکش تور سره مخ شي، خو په سهارنۍ لوبه کې د شپګیزی دوه مخکخ ټیمونه چې تروسی په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللی بوست او سپین غر سره مخ کیږي. شپګیزه د افغانستان د کرکټ شل اوري سیالیو سوداګریز لیگ ده چې اته ټیمونه پکې لوبېږي. د روغتیا نړیوال سازمان پروند د جولای په درويشتمه د بيزو تڼاکي ناروغي او نړیوال بيړنۍ حالت اعلان کړ. په دې سره خایي د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره د نړیوال پام د نړیوالو پامو پنګونه راجلب شي. د بيزو تڼاکي ناروغي چې له لسی زوراهيسي په افریقا کې خلک پرېخته کیږي، د می میاشتې رئیس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خبره شوې او د اویاو څخه زیات هوادونو کې زورګونه خلک ناروغه کړي. دا ناروغي په ندرت سره وژن کې ده، خو نه خني خاني ته سردار د ولړ زده او بیا په پوستکي د خلې دانه نه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکي راخي شوی. او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې لګ تر لګ یوش کسان پرون د جولای په درويشتمه د جنوبي ولایت فارس کې لوچکالی سره چې په بخنه د جولای په درويشتمه په جنوبي ولایت فارس کې چې لوچکالی سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوی دي. سیمایزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سندونو د بوده کچې د لوړې دوه په خاطر د مرکزی ښار استنبان په شمول څو خارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استنبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 15 کسان ژغورلي دي چې په دې کې د ناساپي سیلابونو کسان هم شامل دي، خو لږ تر لږه شپږ کسان لا هم لا درک دي. ډیر زیاته مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي. اوس هم د ازادي رادیو درسي ساعت خبرونه چې د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده او په ځانګړي ډول د هغه نجونو لپاره چې لښوګیم ټولګي پورته پی د طالبانو لخوا زده کړې بند شوې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
السلام علیکم لازادی رادیو څخه درسي ساعت خرغلاست نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو د نننې خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي د لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست وایم په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ و پاڼه اړو او د اسلام لخپاری دو مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو په نننی درس کې خوونکی مقتدا وای چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین دراتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه وو تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام دراتک په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننی درس کې راته ځوابوي
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي ټولنیزې او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و خلک په کوم حالت کې وو در کوم یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی موږ خلک په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انزور اخیستی وای باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی شو لومړی راځو الف سیاسي وضع د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپیڅلي دین د سرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودي یو خوا خو هغه واکمنۍ له منځه تللې وه بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دي ل یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډیر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي د چین وتلی سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلې وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنیو څخه وو چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمنی کوله همدارنګ نورو کورنیو لکه د بامیان شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمنی درلوده همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی نو په دې توګه کوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثر کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې د دغه ټاټوبی وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتی گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربیره ځینو نور دینونو هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه وه. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتورونه کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدې. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېسته کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
دا موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمیز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. پر د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدل چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشهور دی په حاجی میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون در رامنځته کېدو لاملونه چی شي وه؟ اوس به د کندهار د پاسون در رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وه چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته شي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړي د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه لوه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې و پاسون ته اړیستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په له یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه
د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګیز د کونکو ته خراغ لاست وایم. د دولسم ټولګیز د کونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو از پزرپوري او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا به نن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1999 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په دوهمه ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهي اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي، چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشوون کې وو او مینوالي وو. درېمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیز اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرنی سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا شګنی او دا غوړه غنی چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې او هغه یوازې د ویلارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو لاري وسی. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډي ته استول کیږي او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راوټونډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک په 1996 کال کې انګلیسي دولت د تزرشه کې تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک او د هغه غوښتنې ومني. ایلاتی هم دا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه بیا ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ستا قدرو قیمت اے ستا قدرو قیمت لک پسڑ کی چھ دے ما سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا اے د قسم گنسڑ چھ پ گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو ما خونا مو ننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو مین دی عدد کڑم مین دی عدد کڑم خوشا من دعا شڑا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا
کری د سودا راشی وار پوار ہم دی کل ہغا کل داراشی ورس کی انتظار دش پہ لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل ہغا کل داراشی پورز مخا مخیم ہا پورز مخا مخیم ستا د ہجر د بلا سرا دا بوی د چا 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 سرک زیر شنا سیحان یو زل خلاص بہا غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل ستا مختب غور سرک زیر شنا سیحان یو زل خلاص بہا غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل غم کی گرفتاریم ہا غم کی گرفتاریم گنا پوہنا بنا سرا دا بوی دا چا 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 ستا قدرو قیمت ستا قدرو قیمت لک پسڑ کے چھ دے ما سرا دا بوی دا چا سرا دا بوی دا چا سرا دغ سنگین زڑا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دا بوی دا چا 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 سرا